د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لست. قدر منوریدونکو، ازادي راډیو له دې شپې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسي جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره وروي چې روسیه طالبان له تور لست څخه وباسي. ولسي جرګې تیرونی په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول. د یاده لایحه به راتلونکې جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اوس پر وړاندې شي وبخي. روسیې په 2003 کال کې د طالبانو ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړه، خو له دې سره سره اړیکې ورسره پالل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کیږي او لارې او سړکونه یې بندېږي، د واورو د توګلو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو او ماهیپر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 203 زیانګالو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتره سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. دا وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلی کوي. د ټولګټو چارو وزارت همداراز له موټر چلوونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې په واورینو او سختو لارو تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکي قوانین مراعت کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکراینی ځواکونو چې شمیر یې لږ دی په کورسک او نورو سیمو کې د روسیې د حملو پر وړاندې مقاومت ته اوږه ورکړې. د اوکراین جګپوړي پوځي قمندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یو وینا کې ویل چې روسي پوځیانو له درې ورځو راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې پوځي عملیات پراخ کړي دي او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملی برخه لري. کورسک سیمه په 13 اگست میاشت کې د اوکراینی ځواکونو لخوا ونیول شوه. د سیخکاری چې د شمالي کوریا سرتیرو په دې جګړه کې تر اوسه درنه تلفات لیدلې دي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د دوشنبه پر ورځ ویل د دې ځواکونو ګڼ سرتیري وژل شوي او پرون د امریکا د پوځ یو جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی چارواکو هغه پریکړه غندلې چې د ایران او امریکا دوه ګونی تابعیت لرونکي د ازادۍ رادیو د فردا څنګه پخوانی خبریال رضا ولیزاده په 10 کال بند محکوم کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند پرون له فردا رادیو سره په خبرو کې د ولیزاده او نورو سیاسي بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د تهران انقلابي محکمې ولیزاده له یو دښمن دولت سره په همکاري تورن کړی دی. ښاغلی ولیزاده چې د روان کال په لومړیو کې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و د سپتمبر په 22 ونیول شو. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه به سبا پنجشنبه د هراري په ورزشي کلب کې ترسره شي. په پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په لسم اوور کې زیمبابوې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 40 منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبې په ورځ وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې خورا ډیر وګړي کډوال شوي دي.
تپاش قیلی علی که سوزلی د مرګون سره مونږه مخامخ شو مونږ ته نه برګي ورکی چې مونږ یو باسي ذاتی په کابل کې نه کارستا نه درس تعلیم استا.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کابل ښار د جمهوریت مارکیټ دکانداران وایي چارواکو یې دوکانونه ړنګ کړي دي. په کندهار ولایت کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
دا مومن د مور د دوه شپه را پاته شو، د درېمه شپه مور و پاکوله دی. اوس ما غاړې ته لوېدلی دی، د بل په بارتنګو په پخو اوبو یا تورې چای ورکوم.
په نړیوالو مسایلو کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی او شمالي کوریا د ځواکونو د جګړې وروستی حال درکو، او په دوهمه نیمای کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنېدو وروسته کله یوې خوا له دې هېواده د کډوالو د وتلو بهیر تیز شوی، له بلې خوا له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران سلګونه زره افغانان یا په جبري ډول او یا په خپل خوخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
فواد په ایران کې میشت یو افغان کډوال دی چې په هغه هیواد کې د کډوالۍ له شرایطو سر ټکوي.
پیلان په تهران پردیس ښار کې یم، دغه یو دوه جمعې کېږي چې ډېر افغان مسافر یې ونیول، ټول افغانستان ته واړول، بعضې بندیان دي، جرمونه تورونه پرې ولګول.
ډېری افغان کډوال له کلونو راهیسې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې ژوند کوي، او ځینې نور هم د سیمې نورو نږدې او لرې هیوادونو ته کډوال شوي دي. یو شمېر ځوانانو بیا د کډوالۍ په لارو کې آن د مرګ په ګډون خطرونه په ځان اخیستي او ځانونه یې تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي دي. ډېری دغه افغانان اروپا ته د رسېدو لپاره له ترکیې څخه کار اخلي.
دلته د افغانانو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو.
وحید الله امیری چې له دوه کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسي، ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې په دې هېواد کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بے برخلیک افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی.
په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او د اقلیم بدلونونه هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې افغانان له هېواده بهر او هم په دننه کې له اصلي مینو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په ټوله کې 10.9 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي، چې اکثریت یې په هېواد کې دننه یا په ګاونډیو هېوادونو کې ژوند کوي. د کمیشنري همدارنګه ویلي چې د ایران د حکومت په وینا 4.5 میلیونه افغانان په هغه هېواد کې اوسي، 3.2 میلیونه د افغانستان په دننه کې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي، او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 15مې راهیسې هم له 650,000 زیات افغانان له پاکستان څخه بیرته هېواد ته ستانه شوي دي. پاکستان تر اوسه پورې په خپله خاوره کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. له ایران څخه هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري په سوریه کې له وروستیو تحولاتو مخکې ویلي وو چې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته افغانان د نړۍ درېیمه لویه برخه کډوال جوړوي. د دې کمیشنري په وینا د ټولو کډوال شوو افغانانو 1 میلیون اروپایي هیوادونو ته پناه وړی، او 50% هم ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. له افغانستانه د کډوالۍ بهیر د 1980 لسیزې په لومړیو کې هغه مهال پیل شو چې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د شوروي د اشغال په کلونو او د اشغال پای ته رسېدو وروسته په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان تر ډېر بریده د جګړو او ناامنیو له امله کډوالۍ ته اړ ایستل شوي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم د افغانانو د کډوالۍ دغه عمده لامل تر ډېر حد له منځه تللی، خو نور عوامل د دې سبب شوي چې دغه بهیر بیا هم دوام ومومي.
افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې میلیونونه اوسیدونکي د وسلوالو جګړو، امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو له تیرو څو لسیزو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته تللي دي.
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هېواد پرېښودو ته اړ او په قاچاقي لارو یې دغه هېواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تاک ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
ما نزدیک دو ماه در راه بودیم، یعنی په قاچاقي لارې ترکیه ته راغلم. 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرې ستونزې وګاللې. ډېری ځوانانو په لاره کې تلف کیږي. ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته یې په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بے برخلیکه توب بل لویه ستونزه ده. فهم چې درې کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخ شوي دي. پیسې لحاظ هم ډېر مشکلات وو، د کاروبار لحاظ هم ډېر مشکلات وو، پولیس هم ډېر په ځای وي. چې کله ما اسلام آباد کې کار کوم نو پولیس ونیو، ما دوه درې شپې زه بندې وم په دغه تاج مصر. پیسې هم ډېر مشکلات سره مخامخ شوم.
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري ویستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلي یو ډېر کوم مشکلات سره د قاچاقي لاره کې سوزلې د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګې ورکې چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار سره نه درس او تعلیم سره چلته موږ بیا ولګ ډېر مشکلات سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالی جګړې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هېوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربېره په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له 500,000 زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل شوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډېر حقونه لري چې باید ورکړل شي. له دې ډلې یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعمیز قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي. قضایي دستګاهو ته لاسرسی، په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په ازاده توګه یې ګرځېدل را ګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېری نقضېږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2040 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا 4 میلیونه افغانان په ایران او د 2 میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربېره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بېځایه سوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
خپلوان مې دغه په کور کې زما په خپله د کلي یو دیوال یو کوټه دا لوېدلي اوس هېڅ وستوان موږ نه لرو چې هغه خپل کور ځان ته جوړ کړو. نشته کارونه روزګارونه هېڅ هم نشته ولاکن یو شي وسم یې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د 1402 کال په جوزا میاشت کې د افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو شمېر 3 میلیونه او 2 لکه ښودلی و. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستانه شویو او بې ځایه شویو د تازه شمېر او د دوی وضعیت ته د رسېدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته یې د بې ځایه شویو او راستنه شویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاوو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بې ځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت د سوکالۍ نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو، تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي او 85% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د IOM دغه راپور رد او ناسم بللی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالبه تورزو، خو اوس نړیوالو موضوعاتو تورزو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د اوکراینی ځواکونو پر سنگرونو حمله زیاتې کړې دي. د کورسک ځینې سیمې 3 میاشتې مخکې اوکراینی ځواکونو د یو پراخ یرغل په ترڅ کې ونیولې. په عین حال کې د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خپله ژمنه ټینګار کړی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین د پوځ جګ پوړی قومندان الکساندر سیرسکی وایي د دښمن ځواکونو پر لپسې درېیمه ورځ په کورسک سیمه کې یرغلیزو عملیاتو ته زور ورکړی او په فعال ډول د شمالي کوریا د پوځ له جزتامونو څخه کار اخیستی. د اوکراین او د متحدو ایالاتونو چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتي. خو د ازادي اروپا ازادي راډیو دغه ادعا په خپلواکه توګه نشي تاییدولی او روسیې هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. جنرال سیرسکی وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډېر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمې ستراتیژیک ښار دونسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډېر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قمندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي، خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15-20 زره کسان پکې اوسېدل وضعیت ډېر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک له سیمې چې اوکراینی ځواکونو په 13 اګست میاشت کې د یوه ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ، د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د روسیې دغو فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې له خپلو لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ټرمپ وویل زلنسکي باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ټرمپ چې ټاکل شوی د 2015 کال د جنوري په 10مه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، وویل چې دای به د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپلې خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنه کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونې په 1920 او 1520 متره لنډو څپو اوري. په دې فریکوئنسیو د ازادۍ رادیو خبرونې د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ رادیو خبرونې په 1290 متره منځنیو څپو اوریدلی شي. د کابل ښار په جمهوریت مارکیټ کې یو شمیر دوکانداران ادعا کوي چې د ځمکو مافیا د کابل ښاروالۍ په همکارۍ لسګونه دوکانونه وران کړي دي. د دوکاندارانو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پرته له دې چې دوی ته خبرتیا ورکړل شي دوکانونه یې وران او ټول توکي یې د خاورو لاندې شوي دي. د کابل ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادۍ رادیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ تخریب شوې برخه شخصي ده او کابل ښاروالۍ په دې کې هیڅ رول نه لري. عبده سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
د ژمی له راتګ سره هممهاله د جمهوریت د تاریخي مارکیټ د دوکانونو ورانولو چارې د دې مارکیټ دوکانداران سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دوکانونو له ورانېدو سره وزګر شوي او د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو په اړه سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن ادعا کوي چې د کابل ښاروالۍ او د دویمې ناحیې رئیس او کارکوونکو پرته له کومې خبرتیا د یکشنبې په ورځ تخریب پیل کړ او په خبره یې ټول توکي یې د خاورې لاندې شوي. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، نن سیشن به د قوس په 28مه یې ازادي راډیو ته وویل:
ای دوکانای ما از طرف ښاروالۍ کابل
زموږ دوکانونه د کابل ښاروالۍ لخوا وران شول. زورور خلک په کلاس لري. د ښاروالۍ او د دوهمې ناحیې لخوا د کار وشو. د ناحیې رئیس په خپله هلته موجود و او امر یې کاوه چې دوکانونه وران کړئ. دوکانونه یې د خلکو پر مال او خپله پر خلکو چپه کړل.
په همدې حال کې د جمهوریت مارکیټ د دوکاندارانو وکیل احمد قاضی زاده ادعا کوي چې دا تخریب د ځمکو د مافیا لخوا د کابل ښاروالۍ د کارکوونکو په همکارۍ ترسره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې د ملکیت قانوني اسناد لري او د خپلې ستونزې د حل لپاره یې د طالبانو اړوندو ادارو ته عریضه هم کړې ده.
فاصل کې د دې ملکیت په اړه دریو محکمو، د عالی شورا، د امارت دارالافتا او ځانګړې محکمې ټولې پرېکړې زموږ په ګټه کړې دي. دلته د مځکو یوه مافیایي ډله پرته له اسنادو، پرته له شواهدو راغله او د درویشت یا څلورویشتمې نیټې په شاوخوا کې دا سیمه ورانه کړه. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه وشایست، خو هغوی نه پریکړه شي او نه یې څه په لاس کې شته. دا کار غیر قانوني سوی دی.
د جمهوریت مارکیټ دوکانداران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د ځمکو مافیا سره په همکارۍ دغه سیمه ورانه کړې ده او د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې موضوع په اړه لازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ د وران شوې سیمې ملکیت شخصي دی او ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري. د یادولو ده چې جمهوریت مارکیټ د کابل ښار په دویمه ناحیه کې موقعیت لري او 101 دوکانونه پکې دي. د دوکاندارانو د معلوماتو له مخې تر اوسه یې دوی ته نږدې 140 دوکانونه ویجاړ کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو د اوریدونکو پیغامونه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې د ماشومانو خوارځواکي په زیاتېدو ده. د خلکو کمزوری اقتصاد، بیکاري او د کافي خوړو نشتون د ماشومانو او میندو د خوارځواکۍ د مواردو د زیاتېدو عوامل بلل کېږي. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له 15,500 زیات په خوار ځواکۍ اخته ماشومان د روغتون ته وروړل شوي دي.
دا د کندهار د میرویس صاحب زبی رختون د ماشومانو څنګه د چې وس محل په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دی. عائشه چې خپل 15 میاشتنی لمسی د میرویس رختون د ماشومانو څنګه تراوستي په ژرغونی اواز وایي د ټیټ اقتصاد له امله نسي کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوه شپه راپاته شو، د درېمه شپه مور وفات وله. دی اوس ما غاړې ته لوېدلی دی، دغه د بل په بارتګ وو، په پخو اوبو وو، یا تورې چای ورکوم. شیدو قدرت نه لرو، پلار پشار والی چې د میش 15 تنخواه ده، هغه د پر غوړا ورکم، پر وړا ورکم، د دکر دوا نه چلو ته نه دوا وی دادی پرتی دي چې چاره ته ویل په دامه کې نه چې د بل څه کرپا کر کوم، لازم ده ته دوا وي شی راو پیسې پیدا کړ دروا نه چې دی وتر اورم ته پیسې نه یې می دالا ور ته ته پرې شی دي بالا دا دي دا چې دې پیدا سوې دي دا جرا او دا خواري او دا متنه لوجه وتون کې زګر د پردان باندې کاټو دا را سلا سم ایوب يم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالۍ اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس رختون کې بستر کړی وای، زوی کمزوري دی او نه کوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پوره کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شتې نه لرو چې زو کړه پیدا سوې د ودې نه کوي. اته مې یار کلینیک ته بوتله غوایلو لیو چې جنایت له خاري ولا مجبورې مرامو شدی مرتراو له هغه سره مو د نه کوي، زو دا ور کول هغه سره مو د نه کوي. خپل شتې مې نسته وچلی مو په واس نه دی پر شای نه لرو مسکنه انصار روزانه خلک سار چې ما خام راځي ورته وای وای په چی شراو شې نه سره سره نه د شې له روس ورتراو. ډاکټر وای وای دایس په نه دی په سوي کمزورې د کم خونه ده شې ورتراو.
د میرویس رختون د ماشومانو څنګ مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازې د میزان میاشتې په جریان کې رختون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 یې مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلی دي په پیډي کې 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود. په دا کې 15 کوچنیان زموږ مړي نه ده.
په ورته وخت کې د میرویس رختون د سب څانګې مسؤل ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیرو شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دې رختون ته راوړل سوي دي چې له دې شمېرو 215 ماشومان یې په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس او زوی رختون ته په تیرو شپږ میاشتو کې د مم پیښې ثبت سوي دي 15509 پاره دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 نفره دي چې موږ په اطفال کې بستر کړي.
د سرسلی په نړیوالي کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20 ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمېرو 1.5 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله له مړینې او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 15 کلونو کم عمره ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. عمران ویسال یم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي او کوم مړه خلک چې وي سرمایه دار خلک هغوی پله ورځي هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ نه کوي خیال هغوی تپوس نه کوي نو هغه په مرستو کې نه لګي ډېر زیاتی کوي او نور طالبانو په خوښه راځي دغه چې کوم وي دغه انجینران او دوی په خپل غ نه شي کولی یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي پوه شوې نو دوی د طالبانو په خوښه راځي کوم د طالبانو خپلوان چې وي هغه لیږي په دې مرستو کې او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څرنګه چې الله جل جلاله زمکه، غرونه، بحرونه، لمر، سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړي دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کېږي، د ځمکې څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او اوسپنه د هغې بېلابېلې ګټې او د بحرو څخه د نفت ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی چراغ کا کور دننه سوځي بیرون ته صبر دی. مثلا کزمنګ یو زنانا خور ولرو چې سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغي ولادت په ناروغي اخته شي او بیا مونږ یو زنانا متخصص خور وینو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمۍ لاړ شو او کوم وس نه وینو هغه به زمنګ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو وخت کا چیرې زمنګ یو خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی بیا همدا شو ناموس. مطلب مې دا هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبرېږي. خو لومړی خبرونه واورئ. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسی جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره وروي چې روسیه طالبان له تور لست څخه وباسي. ولسی جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول. یا د لایحه به راتلونکې جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولس مشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. روسیې په 2003 میلادي کال کې د طالبانو د تروریستي وخې طالبان د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړل خو له دې سره سره اړیکې ورسره پاللې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کیږي او لارې او سړکونه یې بندېږي د واورو د توګلو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سلنګونو او ماهی پارک په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 302 زیانګالو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتره سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. دا وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلی کوي. د ټولګټو چارو وزارت همداراز له موټر چلوونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې پر واورینو او سختو لارو تګ راتک کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکي قوانین مراعت کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکراینی ځواکونو چې شمېر یې لږ دی په کورسک او نورو سیمو کې د روسیې د حملو پر وړاندې مقاومت توګه ورکړي. د اوکراین جګپوړي پوځي قومندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یو وینا کې ویل چې روسي پوځیانو له درې ورځو راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې پوځي عملیات پراخ کړي او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملي برخه لري. داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیرو په دې جګړه کې تر اوسه درانه تلفات لیدلي دي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل د دې ځواکونو ګڼ شمېر سرتیر ری وشل شوی او پروند امریکا د پوځي جک پوری چارواکی د خپل نوم نه خودلو په شرط ویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک سیمه کې مرګ جوړ لا وخته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی چارواکو هغه پریکړه غندلې چې د ایران او امریکا دوه ګونی تابعیت لرونکي د ازادۍ رادیو د فرداد څنګه په خوانی خبريال رضا ولی زاده پلس کلبند محکوم کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون له فردا رادیو سره په خبرو کې د ولی زاده او نورو سیاسي بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د تهران انقلابي محکمه ولی زاده له یو دښمن دولت سره په همکارۍ تورن کړی دی. ښاغلی ولی زاده چې د روان کال په لومړیو کې د خپل کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و په سپتمبر میاشت کې ونیول شو او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه به سبا پنجشنبه د هرارې په ورزشي کلب کې ترسره شي. په پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچا وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په لسم اوور کې زیمبابوې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 44 منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبې په ورځ وکړي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم ده مشومان سر پا زکنه نازم نور ده دیجون ده خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سیو جان دلار دیدم من ورشاد ددانو کوفتانو یگان د فکر نن بدلش نه د سرخانو طرف مینداختن زندگی رید نه فهمیدم
د یو میرمنی خبری مو وریده چې ویلې د موتات میړل لاسای تاریخ ژوند تیر کړی دی دینجونو د ودولو پر وخت د کومو خبرو په پام کې نیول اړین دی
مسولیت د چتا سبا واده شي خود سینه وې د الګ څنګه دی باید پختنه وکړي چې هغه الګ څه کار کوي هغه الګ دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونسکي سیګریټ ونسکي دا نور عملونه ونه لري هغه کار کولی شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړي درنو دوستانو عملی تجربه د خې چې په افغاني ټولنه کې دشته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر خځې داسې نارینه وته وږي چې هغه یا زهنی وده نوي کړي او یا هم په نشه یي موادو روږدي وي دا مېرمنې وایي چې د ژوند له پایله بیا تر پایه سره لدی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت ورلغړی وي د میړه او آن د لیورونو لخوا تریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي د کابل ښار یو اوسیدونکي د خپل میړه پاکل وایي چې ذهني وده نه ده کړې ټول کړوړې د ماشوم په چیر دي هغه د کور د مسؤلیت پاکل نه پوهیږي کله چې کوم څه پزړه نه وي میرمن د ماشومانو په مخ کې وهي
روز کار سی کوي تر میاله لګم فامیلش
لږه ورځې څخه مې چې وده کړې کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څال دی زما میړه ذهنی وده نه ده کړې په وړه خبر په قار کیږي وهي مې ماشومان هم وهي کور ته لګښت نه راوړي کوم څه چې زه کور ته راوړم هغه یې که په زړه نه وي لرې غورځوي تل په دې فکر کې یم چې تر څه وخته بالاخره به څه کیږي په دې کې خپله خرابه شوم
نکدم که تا چه وخت چه کنم خودم خراب شدم
د پغمان اوسیدونکي نرګس په وای چې د دې میړه موتاد دی کورنۍ لګښتونه خاص هم نه برابروي له دې څخه پیسې اخلي او نشه یې توکي ور باندې رانیسي
خراب انډیوالان سره کېنه سوس چې د موتاد شو اول خو د دولس کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي پیسې را نه اخلي پلم چې زه کار ته راځم از ما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنگ ونی کی هر شی چې مخې ته پروت په مغې باندې گذار کوي دا باندې د خپل اولادونو د خاطره مې ناستیم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پات کېږي ډېره مې تهدیده هر وخت تهدیده کړې ما خو زه د خپل ماشومان د خاطره وال تکول مې تیر کړي دي نیمه وخت زه خو دغه کار کوم وایي چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله دي هر طرف ته چې زه وي لاړه شم بچیان مې خی چې نه زما تا خو د پلار د کور نه نه دي راوړي ماشومان خو زما د ستا خو نه دغسې ځان غلی نیسم وال تکول تیروم ماشومان مې زه نه پرېږدم چې داسې پلار سره زندګي وکړي
د موتات میرمنې او ماشومانو ته بیا په ټولنه کې هم په ښه نظر نه لیدل کېږي د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره
محیط او د والدینو مثبت کړه وړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري د موتات پر کورنۍ د موتات شتون خورا مخرب اغېزې لري اول د ناهیلۍ احساس یو میرمن او کوچنی کېدای سي چې د ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښيي دوم ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس ډېر کله معتاد انسان مېرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوخت دی په دغه ځان شرمنده احساسي. څلور هم د موتا کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د محتاط کس پشتون لمن ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی، پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. پله په محتاط کس هم څوک باور نه کوي، ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نه سي. ډېر کله یې موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس را ټول کړو، د یو محتاط کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پوهنې استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسؤلو کسانو غږ کوي، وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته دې د کار زمینه برابره کړي، کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد دوا شي.
مشکل دا دی چې د دوی د فامیلونو دي، د دوی بچیان دي، د دوی د تعلیم د درس د نفقې، خصوصا داسې ډېر خلک دي چې کورونو کې مېرمنې سواد نه لري، تعلیم نه لري، د هغې مثلا 15 و بچیان کور کې لري، هغه بچیان خدا نفقه غواړي، خدا مېرمن بېسواده ده، کار نه لري، څه شی وکړي؟
دوی په یو بله دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي، بیا چې کور ته رسي لچار چلان نه راتوایا،
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شي، بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي، بیا چې کار ته راشي بیا خشونت دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې مېرمنې باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی، که اته د څه خلک مالی دي دي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راک او مجبور دی، هغه مجبورې مند خپل تزمن په دې د قبلو کې دوی منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو، بس مور باندې به فشار اچول چې سر کا پیسې راک چې مونږ به بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به کنور سنو پیسې به پیدا نه کړه، غریب خو زړه خسوه هغه بیچاره ولا خپل مات قصو کوي ولا تلا می خرڅ کړل مجبور ما یز کشی و بشرمی که بیایی که و حل که حتی شیشه ما تایی دقیقه دالی جونو شیشه ما تکرلی
تا سو علت سو گرنه چی بدی ورسته او که ولی اقا کسان چی نشو باندی روک دیدیش میری زیاد سد
سو کاله مثلا 55 کاله مخ که اقی وقت که دقیقه روین و چرس و دقیقه شاید باندی چوک مانا باندیم نپویده لویس نم وو اصلا خلویخ 50 کاله چی دا جنگون دی وطن تر آقلل دقیقه شاید سر خلق دغشو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی، دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نه و، یو دوا ته پر وکه چې یو شی کوکنار کړ نور د څه مسائل نه و چې افابدیکی د جوړ شي او دا اس مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشئی مواد او کار کل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب، آیا داسې ورځ به رانسي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد دپاره، د ګټې دپاره، د پیسو دپاره، د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد به راشي، پیسې به پیدا کړي، ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغوی نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي، روږد به شي. څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته یي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته یو سرونه ببر او په بده ورځ پراته، آیا دای به خپله بیا رنځ نه وړي؟ خام خواب دای با طولنه که نارام پاتی کلا دتا پا خفل سار بانی رشی بیا با دای پویی گی چه دما چه بدکار کرده چه حالت از ما بچی را رسیدل
ال دولت ندی تا سوخته چه ده چه غو کسانو تا چه موتاد دی دوی تابان پا کور که میرمنی لری بچی لری اوز خو نارینه موتاد سوی دی د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي یا د اقل سبا او د بېګایو مړې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام ولري چې د دې ښځو مثلا بچي دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته هم ضرورت لري، تربیې ته هم ضرورت لري، او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګې او د بېدستۍ غم باید وکړي. پروژه په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خپرونه کې یاد شول، هغو کسانو چې ذهني وده نه ده کړې له عمره غټ دي، خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي. د دوی مېرمنې هم د امدې معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې هکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي،
کورنو کې د ازدواجونه ما لیدلی دی چې زمونږ په ګاونډو کې شته دی چې په خپله ذهن دومره صحیح کار نه کوي، او هغې ته خو اړتیا هم نشته دی چې لکه هغې ته واده وکړي. په خپله مجبوره دی چې هغې سره ژوند وکړي، د هغې ژوند ته لکه توجه وکړي، د هغې هسته خو بیا هم نه کېږي. خو بلده میندې خپل دی زوی ته که هغه نورمال دی که نه دی، هغې ته ژوند لکه جوړ کړي، هغې ته واده وکړي، ښځه وکړي. نو دا ځینې کورونه خو داسې لکه هلکانو ته خپله جن کینه ورکی خو له ځنې کورونه چې دي د پیسو تارتیا لري، ځکه اوس ډېر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې دا غي ورونه سمره او خیاره وي. دا غي ورونه موږ غواړي چې لکه مونږه خه زیت لاړ شي، خه لک سره چې هغه خیاره وي، چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح دمه ورکی. هغه سره غواړي چې مونږ هغه سره لکه نو سره ودو، خو بیا د میاندې چې دي داسې کوي چې زه خیر دې دغه ذهن کار کوي که کار نه کوي. نن مونږه اړتیا لرو پیسې ته، او نن زموږه دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شئ. خو داسې نه وایي، دا هلک څنګه دی، د دې ذهن کار کوي، دا کار کولی شي، دا په خبره پوهېږي، دا هلک کار کولی شي، که دا دې تحصیلات شته، دا روغ دی، د ذهن نه څنګه دی، دا پوښتنه نه کوي. فقط دغه هدف یې دی چې دا زموږه لاړ شي، دا زموږه لور واده شي. خدای داسې نه وایي چې ورکه چې دا کوم ځای ته لاړو، او بیا دې هغې ورکي هغه چې نه چې لاړو غریبا لاړو، د هغې ژوند خراب شو، تباه برباد شو. هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی، که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي، هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپله ژوند ته ادامه ورکړي او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی. اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځې کې دي، خو ډېره سخته شوې دی. هغه جنکۍ غریب داسې غواړي چې بس مونږه کار دی ته لاړو شو، خو مونږ ته یو ژوند دی، ټول عمر بس دغه زجر وبسي، درد وبسي. خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي؟ د خاوند کور ته چې لاړو، دغه هلک وړونه چې دي، د هغې خپله ژوند دی، خپله بچي دي، خپله ښځې دي، داسې توجه ورته نه کوي. ورته وایي چې بس یو ښځه وه، خو مونږه تا ته وکوسو چې ستا ذهن کار کوي که نه کوي، مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې. هغې ته بیا هېڅوک هم توجه نه کوي. هغه جنۍ بېچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه ضعیف دی، اخو ته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسره نه کوي، اوس هغه مجبوره ده چې په بدبختۍ کې خپل ژوند مخکې یوسي. چې تر کله دا جنۍ ژوندۍ وي دې ته بس داسې سوچ دي وي کورنۍ کې، چې لکه د هغې جنکۍ لږ هوښیارې وي، باسر وي، لیدلې وي، هغه کولی شي یا باسواده وي، په خپله خپله ژوند مخکې وړي. او که هغه غریبه بېسواده وي، هغه به خپله ژوند څنګه مخکې یوسي؟ هغه څنګه خپله کورنۍ ته یا خپلو بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کنه کې هغې سره څنګه کومه کوشي؟ اوس هماغه دی چې هلک هم در پدا دی، او دا جنۍ که د دې نه ماشومان هم په دنیا باندې راشي، ماشومان هم وشي، نو هغې هم بیا ژوند خراب دی.
ډاکټر صاحب، د افغانستان اوسنیو شرایطو په کتلو سره چې ښځې کار نه لري، زده کړه نشي کولی، او داسې چا ته وادېږي چې هغه ذهني وده یې نه ده کړې، دغلته بیا ښځه هم کار نه لري، وظیفه نه لري، دلته بیا څومره ځورېږي، څومره د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کېږي، او په کور کې
چی نیستی ناداری چمره دا زوروی؟
زوروی لو خونن سبا چوز داسه جنه که نه مکتب تا زینه دا غی سا وظیفه تا پریدی لس شرایط پا افغانستان که را غیره دی چه آغا باسوادم دی پا ماغ حالت دی چه سوک بیسوادم دی دو دوان جواند خراب دی زکه چی که آغا باسوادم نن سبا پا آغی پدر سخوری آغام کور که ناسته دی او چه بیسوادم دی آغام پا کور که ناسته دی دوان کورت که ناسته دی دوان دی اقتصادی مشکلات دا آغی سونز لری دوانه یو شانتی دی خو چه دی سره چه بیا داغی دا خوان دا مخ کارنه که داغی نه خوب است چه داغا پا دی دنیا کرا غلی نو نو آغا بیا نخوا بلکل چه سو گوری دی جوان تایی چه پا کما گود که دا دی خوشحالی بیا آغا نشکی دی خوشحالی بلکل بیا آغا جوان دا آغا مرد بیتره دا چه بیا لاره شی
دا غصه کورانه ای که خپلا لور دسی چا تا ورکی چه ذهنی واده دا کرده آغا دی جوان مسئولیت مخ که نسی وره خپلا بیا چم را زوری گی دی خپلا لور جوان تا
ناغا خواهی چه بیا لاره شی چه دا جنه دا بخت پاسی لاره شی و دا زمونگا شانه سپک شی و مونگا لکه خپل مسئولیت دا کو شرایط خراب دی لکه اقتصادی جوان مخنه دی چه مونگا دا جنه او ساتو دا دی خرچه ورکو دا دی بلا ورکو اوز درسون هم نشته سبقون هم نشته چه لکه مونگا دی سبق تم لگه خود طول کورانه که دا جنه که جوان خراب شد دی چه اغا نگوری چه اغا لگ زین کر که نکه بس ورکی اغا چه لارو بیا جه کل اغا لور نخوان کوری که اقتصادی مشکلات وی دو حلو تکلو وی اغا چه خوان دی پا خبر بند بنده نپویگی بل استونزه چه اغا سڑه کار نشه کولی بل استونزه خبستا چه سڑه دماغ کار نکی اغا خو کارم نشه کولی دوڑیم نشه راولی خپل خزم نپیجنی خپل بچیم نپیجنی اغا خو پایست بنده نپویگی پس اما اغا چه اغا جنی پا خپل چه او زوریگی اغا مور چه خپل لور تا او گوری داغی نبیا توبه واسه چه یا اللہ که دادی نمخ که زمان سر دا خپل لور با میساتل و خواه خو ام داغ دی چه بیا مور چه خپل لور تا گوری اغا موریم بیا زوریگی بیا طول قرآن ایوار سر زوریگی
دکتر صاحب تاس پر نظر چه کول پکار دی چه باید دوسی چه قرآنی کل لور ورکی نو دی نقطه تا متوجه وسی چه لور دسی چه تا ورنکا چه آغا نسی کول مسئولیتی چه دیگه ذهن واده نده کردی
بور فرست جانه سرسو دیر خب پخته نتاسو کردی دا خو اولا چه دا آغا لکور باید دا تصمیم مونی سی چه دا چا لور جان خراپا نکی آغی زوی چه دی دا آغا دماغ سهی نده آغا خپل ازان نشی ساتلی نو بیا دا آغا بسنگ او که چه لاغ شی دا بلچا لور واولی و خپل خز آغی تارتیا او که آغا زان تارتیا نشی کولی خپل خز تا بیا بیا غاینده که خپل دا آغا بچی روڑی دا طول اثر تا سر دا آغا یو سالک چه دماغ کانه که طول پا خپل چه خز مادم و نیو کدی آغی تستون زشتا دی چه بیا آغا سر چه دا بلچا لور روڑی خاغا خو بیا دا آغی نمزیات استون زجوری گی لکه یوازی خپل حالک تا نا چه دا آغی هرور تا مو تا خویانده تا طول کور نه تا بس یو لوی جنجال جوړی دی هغه خري چې هغه یو زوی ته خپل یو خصاتل شي چې هغه یو زوی نه پیزش پاک نور انت نه جوړ شي هغه خو بیا تیر ګرانوي دا قرانه باید پامو کی چې خپل زوی ته وعدهونه کې داسې چې دماغ یې کنه کې بالکل دی ورته وعدهونه کې کداغه علاج کې خو علاج ورته اولو کې بیا یې ورته وعدهونه کې که علاج نه کې بالکل به ورته وعدهونه کې او بیا د جن کې چې کور ته دی کوم کور ته زی هغه کور والا باید پښتنه وکړي چې هغه لکه څه کار کوي هغه الګ دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی دا نور عملونه ونه لري هغه کار کولی شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مون لري چې وکس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکول شي ناغه تر سیدلې وشي بس بیا ستون زنه شته خو بیا د کورنۍ د الله کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار ورور کا خور یار سو کې مدد دي جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې دسي الکانو ته خپل لور ور نه کی
تراسو د دې نارینه او خځې چې مسؤلیت نه وړي فکر کار نه کوي څومره د ضربه ویني څومره صدمه ویني
زه خو صدمه ډېره ویني وګور فرشته جانې چې د یو لږ ذهن کارونه کوي نو دا به څنګه کولی شي د ژوند ته به ستونزې نه وي سر تا سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي ځکه چې د دې دماغ کار نه کوي اوس داسې شرایط راغلي دي چې کوم مالک روغ دی دماغ صحیح کار کوي ټوله سواد هم لري ماستر هم دی اوس اوسګار ګرځي یو ډوډۍ پسې ګرځي هغې ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي کالي غواړي نور غواړي د هغه ښځې اړتیا دی مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسې جامې یوسې ولې هغې ته وګوره نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي هغې ته بس څنګه ژوند به ښه وي
چې بالکل هغه مالدار مې هغه بیا ژوند ښه نه وي، که هغه ته ښه وي، که د هغې میانده ته ښه وي، د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي، خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي، چې د هغې ذهن کار نه کوي، هغه جینۍ ته خو ډېره درد ورکوي، ځکه چې هغه جینۍ خپله مور پرېږدي، پلار پرېږدي، ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي، دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي. که د هغې مور هم ښه وي، پلار هم ښه وي، ټول ښه وي، چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی، دماغې کار نه کوي، نو هغه جینۍ ته خو ډېره درد رسېږي. نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی، د دماغ نه ټیک نه دی، هغې ته هم به ښځه نه کوي، او دا د جینۍ مور هم باید پام وکړي، یا پلار یې پام وکړي، یا ورور یې پام وکړي، اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی، صحیح دی، روغ دی که نه دی، که نو بیا یې ورنه کړي. دا ټول اصل تصل په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه دا بدې بچي په دنیا کې راځي، هغه ستونزو کې چې دي، چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي، هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي، بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی هغه ځای کې، چې پلار ذهن صحیح نه وي، هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه فرشته جان، ښه ورځ مو لرئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلباس خنداما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا
د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وای د چان وای آشنا زه چې کول می ساو سترګو تکا ته هو خود بگر زم لیو نئی پا دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خلے زوانی دا وچا تا پاتا خلے زوانی دا ارمان دے ارمان وچاتا پاتا کلے زوانی دا وچاتا پاتا کلے زوانی